ستړي مشهي قدرمنو اوریدونکو یو بل یو ساعت خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د ناتو د عمومي منشي د ورستیو څرګندونو حال درکو چې وای ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ته ژمن دی او په نږدې راتلونکو کې به په دې اړه پریکړه وکړي. دغه راځه د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. یان ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ.
We have to make decisions on our presence in Afghanistan in the coming years and we have to make decisions
موږ باید په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په اړه پریکړه وکړو. همدارس باید دا پریکړه وکړو چې څنګه موږ له تروریزم سره په مبارزه کې خپل هڅې زیاتولای شو. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د روان می یا راتلونکي جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت او هلته د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډیر بهرني پوځیان دي. تو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي چې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیری دي. د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې 2 ژوند کې بریټ کوون کې پرون له یو ساتنه ختی ورسته وژل شول. دا پیښه پرون د فقیر بابا په کوڅه کې د ماخام شاوخوا شپږ بجې او پیښه شوه. د دې سیمې د پولیسو عامر سردار ولی نازک ازادي راډیو ته وویل
دوک ځان مرګو د شوزو د چادرۍ څخه په استفاده باندې ټکان وکړه چې په مقابله ډزو کې د دوک ځان مرګي چې چارچ وو په خپل د مېزه کړی دی. یو ځان مرګي تاسو مشهده چې په خپل مولې دی چې د پولیسو خوا څخه وښتو د مېزه ورسو.
د چارواکو په وینا په دې نه خته کې افغان ځواکونو ته مرجوب لنه دا وخت خو یو ماشوم وژل شوی او یو ملکی لاروي ټپ شوی دی. نن څلورمه ده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوی دي. د داعش او وسلوال طالبانو له لوري یو څلوي کورنۍ جلابات تر بيځای شوی دي. تر 200 نور کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بيځای شوی دي.
د طالبانو او داعش خپل منځي جګړې په وروستیو کې سخت شوې دي. تیرونه د جوزجان په قوشټپه ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په جګړو کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي وو. د چپرهار د جګړې د مرګ ژوبل د خشمیر تر اوسه نه د خبره شوې. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي. د نورستان ولې وایي چې تیر ورځ د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د سپرلیو یو ترمن سړک کې د سورلیو یو داتسون موټر سینت غورځیدل او پکې لسو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د مرګ ژوبل په اړه د ازادي راډیو سیمه ایز خبري حالت وویل
موټر ولېدلې دي سیم طرف ته د دوران په سیمه کې 5 نفر په دې کې شهیدان دي او 3 زخمي.
د نورستان والی وویل چې دغه پیښه د سړک د خرابوالي او د ډرایور د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. ایرنا آژانس وایي چې د ګلستان په ولایت کې د چهارشنبې په ورځ په یوه کان کې چاودنه وشوه چې لا هم تر 500 ډیر کان ایستونکي بند پاتې دي. د وروستیو راپورونو له مخې له دې کانه د 20 کسانو مړي راایستل شوي دي. د راپور له مخې تر 10 ډیر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ژغورنې عملیات دوام لري تر څو د کان دننه بند کسان راوباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل دی غواړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي او زیاته کړه.
I'm committed to working with Israel and the Palestinians to reach an agreement.
زه د دې ژمن يم چې له اسرائیل او فلسطینیانو سره سولې ته رسیدو لپاره کار وکړم، خو دغه موافقه نشي کېدای چې د امریکا یا یو بل هیواد لخوا پر دوی تحمیل شي. فلسطینیان او اسرائیل باید په ګډه کار وکړي ترڅو یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې په رڼا کې د دوی خلک په سوله او سوکالۍ کې ژوند وکړي، عبادت وکړي او هڅې وکړي. خو زه غواړم منځګړیتوب وکړم او د یو هڅوونکي او د اسانتیا برابرونکي په توګه کار وکړم او موږ به دغه کار بشپړ کړو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هیله څرګنده کړه او ویل چې دی باور لري چې دوی کولی شي دغه هڅې بریالۍ کړي. ښاغلي عباس زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ دې ته متعهد دی چې دغه پروسه یوې نتیجې ته ورسوي. د فلسطیني ادارې مشر یو ځل بیا د دوه خپلواکو دولتونو د ایجادولو پر هر لارې چې پر اساس به پولې د 1980 کال له جګړې مخکې حالت پر اساس ایستل کیږي او ختیځ بیت المقدس به د فلسطین پلازمینه وي ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل په اوسنی وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن په واشنگتن کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل روسیه نن سبا د وسلو د کنټرول د تړون او د اوکراین په بحران کې مرسته نه کوي. زموږ د لومړیتوب بل ډول له روسیې سره بیا ارتباط ښکاره ده چې دوی د سوریې په شخړو کې اړخ دي، خو موږ له روسیې سره نور مسایل لرو چې تاسو په اروپا کې ښه پرې خبر یاست او د اوکراین وضعیت هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امریکا مبارزه به په عراق او سوریا او هر هغه هیواد کې چې هلته د داعش ډلوي ادامه وکړي. ټیلرسن وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا لپاره امریکا په پام کې لري چې پر دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحده ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخله ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی دی. جیمز کامی دا خبره پرون په واشنگتن کې د سنا د قضایي چارو کمیټې ته وکړه. دا د کانګرس یو له هغو کمیټو ده چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعا څېړنه کوي. په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ سیال هیلری کلینټن د مئی په دوهمه سي ان ان تلویزیون ته وویل چې دا ښکاره ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړه او زما له مخالف سره مرسته وکړه. کرملین بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه ډډه وکړه. د سوریې د ملي ائتلاف ویان احمد رمضان په یو بیان کې پروندې سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې د دوی پلاوی په دې خبرو کې د دې لپاره برخه نه اخلي چې حکومت له بمباریو لاس نه دی اخیستی. بلورته احمد رمضان وویل چې د دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي ترڅو د اوربن پر سرغړونو خبرې وکړي. د دسمبر په میاشت کې د روسیې، ایران او ترکیې له لوري په سوریه کې اوربن وشو. په استانه کې د سولې خبرې د روسیې، ترکیې او ایران په ملاتړ روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونې په پاتې برخه کې چې بیا یې هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. او ری چې د ناتو عمومي منشي وایي د رواني یا جون په میاشتو کې به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام او د سرتیرو د زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي.
وی هاف ټو میک ډیسیژنز اون اور پرزنس ان افغانستان ان د کومینګ ایئرز.
افغان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به دا هیواد زیات امن شي.
په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمېر دوه چنده کېږي. زموږ د هوایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هیواد اکثره ناامنې سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسنی عدالتي او قضایی سیستم ته مهم کتنه کړي د پسمه کې عدالت او قضایی سیستم چې د بریتانیا د مستعمری دی وخت کارندوی کوي د بدلیدو په حال کې دی. د خبرونه په دوهم نیمه کې اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. دا ځل د ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د مرغانو د ساتنې دود څیړل شوی. افغانان کوم مرغان ډیر ساتي؟
زرکان خلق ساتي، توتیان ساتي، قمري ساتي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د چهارشنبې په ورځ دا خبره وکړه او زیاته کړه چې تر اوسه په دې اړه دقیق وړاندیز نه دی شوی چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. بل لور ته تر دې مخکې یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونه ښایي له افغانستان سره هر کال د پوځي برخې په ګډون تر درویشت میلیارد ډالر پوری مرستې وکړي. دا به د امریکا د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ یوه برخه وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې ماموریت ته به دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د اروپایي پارلمان غونډې ته د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل ناټو به د کړیو شمنو تر څنګ په افغانستان کې د خپلو پوځانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې برخه کې کره وړاندیز نه دی شوی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. تر دې دمه دا ماموریت د روزنی، همکاري او سلام مشورې تر بریده دی او په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو موږ به د می یا جون په میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د پاتېدو د وخت په اړه پریکړه وکړو. د ستولتنبرګ تر څرګندونو یو ورځ مخکې ناټو د افغانستان له ملي وردو سره د روان کال او راتلونکي کال په ترڅ کې د مرستو مسله وڅېړله او پریکړه یې وکړه چې د مرستې به دوام وکړي. د مرستو په ارتباط تازه راپورونه له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراخو مرستو خبر ورکوي. نیویارک پوسټ او ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې شایي له افغانستان سره تر درویشت میلیارد ډالر پورې مرستې وشي. پر دې پیسو به د افغان ځواکونو ملاتړ وشي او له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون پر یو شمېر نورو برخو به ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته خبرې کولې خو له افغانستان سره یې د مرستو مسله یاده نه کړه. د وویل چې د داعش پر ضد به د امریکا مبارزه په ټوله نړۍ کې دوام وکړي. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورانو ته خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا چې څرنګه موږ د سولې په بهیر کې اصولي پرمختګ کولی شو هغه څه دي چې موږ یې څارو. باید وایم چې د تروریستي شبکو هڅې یو مخ محدود شي. د راپورونو له مخې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره شایي په بروکسل کې د می په 15مه د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په هغې کې شایي له افغانستان سره د واشنګټن مرستې معلوم شي او ممکن ناټو هم په دې غونډه کې د خپل پوځي حضور مسله روښانه کړي.
ناتو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال له پایله د قاطی ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان او په نورو ځایونو کې تجربو ته په پام سره د سیمه ییزو ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویویل
If there is one lesson we have learned both from Afghanistan but also in a different way
کوم یو از دکړه له افغانستان او هم ورته بلې یو په یو بل باندې له بوسنیه هرزګوینا او کاسو څخه کړی وی داد چې په اوږد مهال کې دا ډیره خده چې کوم وکول شو سمي ځواکونه وروزو چې خپل هیواد امن او خپل د تروریزم په وړاندې جګړه وکړي. نه دا چې ناتو د پراخو پوځي عملیاتو لپاره په زیاته پیمانه محارب ځواکونه ځای پر ځای کړی. د ته په پام سره کله چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د همکاري مسله مطرح کیږي دا مهمه ده چې د سیمې د ځواکونو ولتیا زیاته او سیمې ځواکونه وروزل شي. د افغانستان د امن کولو لپاره هڅې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې روانې دي. د افغانستان یو شمېر ګاونډیان هم د افغانستان امنیت ته اندېښمن دي. خو افغان ولسمشر پرون د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به دا هیواد زیات امن شي. د ترکمنستان پلاوي پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د کتلو پر مهال وویل چې د افغانستان امنیت د اشقابات هیله ده. رشید مرادوف زیاته کړه چې کله د افغانستان د امنیت په باره کې ناسمې خبرې اوري ترکمنستان اندېښمن کیږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینپال ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس د امنیت په برخه کې د ترکمنستان پلاوي ته ډاډ ورکړ.
د هیواد جمهور رئیس دغه هیئت ته وویل چې د افغانستان حکومت له ناټو او بینالمللي ټولنې سره په همغږۍ باندې څلورن کلن امنیتي پلان جوړ کړی دی چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د دغه پلان د مشخصو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار کوي. په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کیږي او زموږ د وایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هیواد اکثره امن سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
په ارګ کې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر ټاپي پروژه یاد کړه او د اقینې د بندر د پرانیستو مسلې ته اشاره وکړه. مینپال وایي
جمهور رئیس ټاپي د کارونو د پرمختګ په اړه د اقینې بندر د پرانیستلو تر تورغونډې بندر پوری د ریل پټلۍ پر رسیدلو باندې له هغوی څخه مننه وکړه او خوشي وکړه او د افغانستان ترمنځ په سیمه کې په یو لوی همکاري څرګند دلایل وبلل.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هم د ټاپي پر اهمیت خبرې وکړې او ویل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به په سیمه کې اقتصادي همکاري پراخ شي او امنیت به هم ورسره ټینګ شي. د ټاپي پروژه د 2015 کال د دسمبر په 14 په ترکمنستان کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو رسمن پرانیسته. پر دې پایپ لاین کار روان دی او کله چې 140 کیلومتر په ترکمنستان کې بشپړ شي د افغانستان خاورې ته به داخل شي او د هرات، فراه، هلمند او کندهار د ولایتونو له لارې به پاکستان ته او بیا هند ته ګاز انتقال کړي. په افغانستان کې د دې پروژې د سروې، ډیزاین او د انجینري کارونه د ILF په نوم یو جرمني شرکت ته سپارل شوی دی.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې خبرونه وارده دي. ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نوي احتمالي فصل د پرانستو مسله انڅېړو. په یوې اونۍ کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او پارلمان پلاوي کابل ته ولاړل. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د غراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په درشل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې پر روان بهیر هم خبرې کوو. وخت په یاد لرئ نن د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
د ډیپلوماسۍ او همکارۍ نشټوالی هغه دوه عناصر دي چې د افغانستان جګړه یې 14 کال ته غځولې ده. دا په ایرویژیا ویو خپرونه کې د احسان محمد احرادی لیکنه ده چې سرلیک یې په افغانستان کې د امریکا سخت انتخاب. لیکوال وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې د بهرنیو جګړو د ژر ګټلو ترڅنګ پر خپل شعار یعنی لومړی امریکا او د غراز د بودیجې پر مسئلو چې په نتیجه کې امریکایانو ته کار برابر شي تمرکز وکړي. د ایرویژیا ویو د لیکنې لیکونکی باور لري چې د افغانستان په جګړه کې د سختریزو ماتول او یا پر سولې تمرکز به امریکا له نورو پوځي شخړو راوګرځوي. احراری وای د بهرنیو جګړو ستونزه داره چې پیلولی آسانه وي خو ختمولی ګران. امریکا په 2003 میلادي کال پر عراق له یرغله وروسته درس واخیست چې عملیاتي ستراتیژي په آسانه بریالی شوه خو مثبت تغییر رانه وړلی شو. او په کابل کې د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته د امریکا غشتلی پوځ په افغانستان کې نښتی دی. د ایرو ایشیا ویو خپرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جورج دبلیو بوش له تجربو زده کړه ونه کړه. باراک اوباما په 2011 میلادي کال د عراق امریکایي پوځیان وویستل، خو په تدریجي ډول یې بیرته ور ولیږل. امریکا او ناټو د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول محارب پوځیان وویستل او د جګړې ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د امریکایي او ناټو پوځیانو له وتلو څخه طالبانو او داعش استفاده وکړه او د افغانستان یو شمېر سیمې لاندې کړې. امریکایي چارواکي اوس اندېښنه لري چې که افغانستان ته شا واړوي، دا هیواد به بیا د ترورستانو پر ځالې بدل شي. په کابل کې د پرونۍ حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختدریزې ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې په 2014 میلادي کال چې لا نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وو، په افغانستان کې فعالیت نه درلود. فارن افیرس خبرونې بیا د امریکا له لوري پر داعش د بمونو د مور استعمال او پر شاین قول اردو د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي چې نه په یو ستر بم د افغانستان حالات بدلیدای شي او نه پر لمونځ کوونکو پوځیانو د طالبانو پر سخت برید. په دې لیکنه کې لیکوال ګیل لیمن ویلي چې ترامپ باید په افغانستان کې د امریکا رول واضح کړي. لیکوال وایي چې وروستیو دوو لویو پیښو وښودله چې امریکایي سیاستوالو تر ډېره افغانستان ته شا اړولې ده. د فارن افیرس خبرونې لیکوال باور لري چې د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه پوښتنو ته باید ځواب وویل شي چې په لنډ وخت او اوږد مهال کې باید څه وشي.
پرون د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو د کډوالو او راستنیدونکو او د غرض د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو چې په هیواد کې دننه او بهر د کډوالو او د غرض د کار په برخه کې د نورو ستونزو په اړه د دې جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. دا چې په دې جرګه کې کومې پوښتنې مطرح شوې او مسؤلینو څه ځوابونه لرل، تفصیل د خان محمد سین پرپور کوي.
په هیواد کې د نن او بهر د افغان کډوالو ستونزې، په عربي هیوادونو کې د افغان کارګرانو لپاره د افغاني پاسپورتونو نشټوالی او د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو د موضوع ځنډیدل هغه عمده پوښتنې وې چې د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړې. ولسی جرګې د دغه پوښتنو ځوابولو ته د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی، د بهرنیو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو مرستیالان نصیر اندیشه او احمد شاه صالحی وربللی وو. د ولسی جرګې غړی ساحره شریف د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزیر څخه وپوښتل،
استاسو جدي تدابیر د بیرته رستنیدونکو په اړه څه او کوم دي؟ د ډوډۍ، کور او نورو اساسي اړتیاو په برخه کې څه امکانات لري؟ په اروپا کې ځنګړې توګه په ایران او پاکستان کې په دې حق له استاسو کړنې لستر وړنې او امکانات څه دي؟
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دولت د نورو ارګانونو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو په مرسته توانېدلی یو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه رستنیدونکي کډوال له ستونزو سره مخ نه شي.
1,047,453 سال مالی 1395 مریض کال کې ایران او پاکستان څخه 1,001,045 افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی خدمت شوی، په ځینو ولایتونو کې ورته ځمکې هم ورکړل شوې دي.
خاغلی عالمی بلخی وویل له ایران، پاکستان او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو د راستنېدو او دوی ته د اسانتیا او د برابرولو په خاطر 530 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دی. خاغلی بلخی هیله وښوده چې حکومت دې دغه پیسې برابرې کړي. د موبایل په ځینو ولایتونو کې د دوی لپاره د خارګوټو د جوړولو پروژې پلان شوي چې د سړکونو او اوبو رسولو په چارو یې لاس پورې شوی دی. د ولسی جرګې بل غړي میربت خان منګل د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال نصیر اندیشه څخه وپوښتل چې په سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو کې به افغان کارګر تر کومه پورې په پاکستاني پاسپورټونو او ویزو کار کوي. خاغلی اندیشه وویل
همدا اوس په جده او ریاض کې چې پخوا افغانانو ته 50 یا 60 پاسپورټونه ورکول کېدل، اوس ورته په ورځ کې 1500 پاسپورټونه ورکول کېږي. همدارنګه په قطر، بحرین، کویت او عمان کې هم د پاسپورټونو د ورکړې شمېره له 450 څخه 1500 ته لوړه شوې ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال احمد شاه صالحی وویل سعودي عربستان ته د افغان کارګرو د لیږلو پر تفاهم نامې د افغان او سعودي چارواکو ترمنځ بحثونه وروستي پړاو ته رسیدلي. د سعودي عربستان شرطونه په پام کې نیول شوي او هیله ده چې سعودي عربستان په دې هکله ژر تر ژره خپله پریکړه اعلان کړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست د بلل شوو چارواکو ځوابونه تکراری خبرې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت دې د افغان کډوالو د ستونزو هوارولو ته تدابیر نور هم جدي او پراخ کړي.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت له خصوصي سکتور څخه غواړي چې په هیواد کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د دې وزارت مرستیال پرون وویل چې په اوس وخت کې شپږ پروژې دي ته چمتو دي چې خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي. تفسیر دی یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې پایدار او پاک انرژي ته لاسرسی د دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا لوړوي. د یاد وزارت مرستیال امان الله غالب د چهارشنبې پورز په یوه سمپوزیم کې له خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې په هیواد کې د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ښاغلی غالب وایي دا وخت ځینې پروژې د انرژي تولید ته چمتو دي چې که خصوصي سکتور وغواړي پانګونه پرې کولی شي. د وایي موږ غواړو د پایداره انرژۍ اونۍ ونمانځو تر څو خلک د انرژۍ څخه د استفادې په فرهنګ پوه او دا چې څرنګه خصوصي سکتور لیواله کړو چې راشي په پروژو پانګونه وکړي او په دې کار وکړو چې خصوصي سکتور څنګه هر ځای ته برېښنا رسولی شي. دغه په وینا افغانستان هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت برېښنا له ګاونډیو هیوادونو اخلي، خو د ده په باور که پانګوال د هیواد دننه د انرژۍ د تولید لپاره اقدامات وکړي افغانستان په کور دننه بسیا کېدای شي. افغانستان دا وخت د 250 میلیونو ډالرو په اندازه برېښنایي انرژي له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه را لیږدوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انرژي د تولید یو بنسټ ویلي چې افغانستان د 122,000 میګاواټه انرژي د تولید وړتیا لري. دغه بنسټ ویلي چې که په دې برخه کې پانګونه وشي افغانستان د برېښنا د صادرونکي په یو ستر هیواد بدلیدلی شي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د دغې غوښتنې په ځواب کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې که حکومت د سوداګرو ستونزو ته رسیدنه وکړي دوی چمتو دي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د دې خونې مشر عتیق الله نصرت وایي چې حکومت باید د سوداګرو د هڅونې او مناسبو مقرراتو پالیسي طرحه کړي. دی وایي له دې سره چې حکومت په بېلابېلو وختونو کې د انرژۍ په برخه کې له خصوصي سکتور څخه د پانګونې غوښتنه کړې، خو له بده مرغه تر اوسه قانوني چوکاټ او لازم مقررات چې دا ډول پانګونې تنظیم او تضمین کړي نشته او د انرژۍ د تولید او ویش لپاره مناسبه فضا لا برابر نه ده. له دې ټولو سره د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوی افغان حکومت په دې لټه کې دی چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې پانګوالو ته د فعالیت غوره زمینې برابرې کړي.
پرون د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ولمانځل شوه. په خوست کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. په خوست کې خبریالانو بیا هم لکه د نورو ولایتونو په څیر شکایت کاوه چې چارواکي په خپل وخت خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. نجیب الله آلوخیل دې غونډې ته ورغلی و.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون سیمه ایز خبریال ساجد بهار وایي که مسؤلین او ادارې لاسته راوړنې ولري نو خبریالان په ورین تندي ورغواړي، خو که ستونزه وي نو بیا د مرکزي ادارې یا پورته چارواکو د اجازې نشتوالی پلمه کوي او د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
یو ژورنالیزم یوازې د چارواکو توصیف نه دی، نو په خوست کې متاسفانه باید ووایم چې دغه ستونزه شته. که چیرې دوی کومه لاسته راوړنه وي نو په ورین تندي ژورنالیست وربلل کیږي، اما که د خلکو غوښتنې ستونزې د مسؤولو چارواکو ته راورسول نو هغه د مسؤول چارواکو دښمن هم ته او په یو نه یو شکل منفی ګرام هم هغه ژورنالیست ویل کیږي.
په خوست کې د آریانا تلویزیون ځای خبریال فریدالله ظاهر هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې د ځینو ستونزو او ننګونو خبره کوي او وایي
په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې واجدي ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. بل ستونزه دا ده چې ځینې وخت ژورنالیستان تهدیدېږي، په ژورنالیستانو باندې د خپل محلي چارواکو یو شمېر ډلو او مافیایي ګروپونو لري غیر مستقیما فشارونه موجود دي چې دوی
خوست هم د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې رسنۍ لږې خزینه کارکوونکي لري. د ځوانانو د پارلمان غړي شمیم څانګه العمل د ښځو لپاره د کافي امتیازاتو او په رسنیو کې هغوی ته د مناسب کاري چاپیریال نشتوالی په ګوته کوي.
تیر څو کلونه موږ د ګوتو په شمېر خویندې درلودلې چې هم په محلي رسنیو کې کار کوو، هم په تلویزیوني او رادیویي برخه کې کار کوو، خو متاسفانه چې د درې څلور کاله یوازې موږ په کلیدي ډول کې یوه زنانه کارمنده لرو. یو هغه زمينه چې ورون ته مسایده د خويند ته نه د مسایده جرنالیزم نه یوازې د خبر جوړول دی ریپورت جوړول دی بیا صحیح تطلل دی
په خوست کې د رسنوي د ازادۍ د نړیوال ورځ په منځغونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او له خبريالانو یو غوښتل چې په دې هیواد کې د رسنوي د ازادۍ ترڅنګ د دې هیواد حساس او نازک شرایط هم په پام کې ونیسي
د دوی په اساس باندې خدای مکه نظام هم بې ثباته کېږي هم ثبات پیدا کوي اطلاعات ته لاسرسی د بیان د ازادۍ بنسټ ته او په ټوله معنا باندې مونږ ژمن یو اصلا خلک د دې مالکان خلک دي مونږ یوازې دا امانت ته د امانت په صحیح شکل ستاسي په ژبه او ستاسي په لاس ولسونه ته وړاندې کړو
یاد دیوی د مې دریم په لومړي ځل په 1901 زیږدیز کال کې د یونسکو د اومي کانفرنس د لارې رسمي شو او په 1903 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعه لخوا په تصویب ورسیده او له هغه وخت راپدې خو هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو یو ځل بیا په مو کړې د دې ساده مهم خبرونو سره لیکونه ته د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو پر مرستو ټینګار وکړ یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام په اړه پریکړه وشي د کندهار چارواکي وایي چې پرون په څلورمه حوزه کې دوه ځن وژونکي برید کوونکي له یو ساعته نښتې وروسته ووژل شول په دغه نښتو کې یو ماشوم وژل شوی او یو ملکي لاروی ټپي شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته غځېدلې ده د دوی په وینا د دغو جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د الکتر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي 50 تنه تر اوسه تر کان لاندې بند پاتې دي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په اوس وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحدو ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی دی او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د سولې په خبرو کې له ګډون ډډه وکړه د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم په وی پانه کې د غراز د افغانستان په اړه پر مطالبه سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم مطالب لوستلای او کتل شي ویډیوګان هم شته او فلمونه هم شته د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي وړاندې 2019 پروګرامونه اساسي بشري حقوقونه او جون پښيبو خبرې دوه چمتو دي د ځل د جون پښيبو په افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دوه تکتن شوي خلک کوم مرغان دي ساتي
زرکان خلق ساته توتیان ساته قمری ساته
خو مخیل ده چه دی دو اونیزو خبر پروگرامونو توار ورسیگی ده قبایلی سیمو که ده عدالتی او قضایی سیستم تکتنه که ده قبایلی سیمو سیدون که پداس تورتم که جون که چه هیت راز قانونی حق نلری او لهم ده استعمال ده وقت مقررات پر نافذ ده و ساتی که گی چه پداغو سیمو که عدلی او قضایی سیستم را مستشی او و سیدون که لسخ دریزو سر لیوزایی که دورا و گرزه ولشی پر قبایلو ده واکمن و مقرراتو پاله نور جزیات اسمت سروانو نرانده که بی
فاتا یا د پاکستان د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې قبایلی ایجنسی د سیسی میری چې یو ماشوم په دې خاطر بندي کړی شي چې خپلوانو یا د قبیلې یو غړي جرم کړی دی په قبایلی سیمو کې خلک به محاکمې په کلونو د محبس تر پنجرو شاته تیرولې شي او چارواکي کولای شي چې هر قبایلی به پښتني او به دلیل بندي کړي لسیمه وشړي او یا یې کور ورونړوي په فاټا یا قبایلی سیمو کې عدالت د بریتانیا د استعماري دورې د وختونو ښکارندوی کوي. په دې سیمه کې انګلیسانو په 1900 لومړي میلادي کال د اف سی آر په نوم قانون د پښتنو قبایلو د سرکشیو او پاسون د مخنیوي لپاره جوړ کړ. اوس هڅې روانې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمې له پخواني سیستمه راووزي او له مدني حقونو برخمنې شي. دوی ته د رای ورکولو او په حکومت او دولت کې د استازیتوب حق ورکړی شي او د ژوند د سویې دوه لوړولو لپاره یې هلې ځلې وشي. په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون په 1940 میلادي کال د پاکستان له جوړېدو وروسته د دغه هیواد پر قوانینو بدل نه شو. د دوی سیاسي استازیتوب محدود دی. په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق نه لري. د برښنا په شان له مدرنو تاسیساتو به برخې ساتل شوي. بیکاري د قبایلو په سلو کې اتیا اوسیدونکو اغیزمند کړي او میلیونونه قبایل د جګړو او طبي پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. د اف سی آر قانون اصلي هدف دا و چې په 19مه پیړۍ کې د برېټانیې هندوستان پر ضد د پښتنو د سخت مخالفت او پاسون مخه ونیول شي. دې سیستم د قبایلو ملکانو ته تر اندازې زیات واک ورکړ. قبایلي ملکانو د امتیازونو او صلاحیتونو په بدل کې د برېټانیا ګټې ساتلې او خپل خلک په شدت ځپل. دغه مقرراتو د قبایلي سیمې اوسیدونکو منزوي کړل. برېټانیا وروسته لدې چې په 1993 میلادي کال د ډیورن کرښه وېستله، د افغانستان او اوسنی خیبر پښتونخوا ترمنځ د یوې حایلې سیمې په توګه فاټا رامنځته کړه. افغانستان لا هم د ډیورن کرښه چې پښتانه سره ویشي په رسمیت نه پیژني. په دې سیمه کې سختو او ځپونکو قوانینو برېټانیا ته لاره هواره کړه او وروسته یې سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټان وګمارل چې لا هم کولی شي یوې قبیلې ته د هغې د یوه غړي د جرم په خاطر سخته سزا ورکړي. د قبیلې غړي بې دلیله تر 3 کلونو پورې په بند کې وساتي او یا ټول اوسیدونکي له یوه ځایه بل ته په زور وکوچوي. په یو ډیره شرمونکې پیښه کې چې په 2004 میلادي کال کې وشوه، یو 2 کلن ماشوم له خپلې مور او دوو ورونو سره په دې خاطر چې د ماشوم پلار جرم کړی و بندیان شول. په 2009 میلادي کال یو بل قضیه کې ټول مسجد قوم ته ډله ییزه سزا ورکړی شوه. په دې قضیه کې د شمالي وزیرستان سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د مسجد قوم د غړیو د نیولو او د هغوی د شتمنیو د ضبطولو امر وکړ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفحه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د مې لومړی چې د کارګر نړیوال ورځ و، د اساسي او بشري حقوقو په نن نی پروگرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروگرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګیرواله. ګیروال صاحب، ښه راغلاست.
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه سوال سوي دي معلومات ورکړي.
تر ټولو نرمړی زغونم چې د کار رس د کارګر رس د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم، او په دې هله چې یو رس د کار په برخه کې څه مشکلات په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله. اول به د کار تعریف وکړو. کار څه ده؟ یعنی کار څه ته وایي؟ باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي. یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري. چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 48مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی، او د دې حق د لاخه د تضمین لپاره د کار قانون منځ ته راوړلی ده. چې د کار قانون د کار قانون د په بعضی مواردو باندې ډیر زیات تاکید کوي، یعنی د اتباعو د کار د حق باندې د چټول اتباع د افغانستان حق لري چې کارو کې، او د کار شرایط یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کوم اساس باندې په کوم شرایط باندې د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري، د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي. چې د افغانستان د کار قانون په دویمه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهدافو لپاره وضع شوی دی. اول دا چې د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول، تنظیمول او د ټینګښت لپاره، او دوم اساسي اهداف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقونو څخه ساتنه. یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا ده چې یو د کار په حق کې مساوات منځته راولي او د کارګرانو حقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پوره امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوي دي، آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې و کارګرو ته ورکړل سوي دي د دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدلې دي؟
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوي دي هغه باید هغوی ته ورکړل شي، ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق د کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي، ځکه هر واجبه مستلزم د امتیاز ده. نو په دې اساس هغه حقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوي دي باید ورته ورکول شي. اما زموږ په مکه بعض مشکلات سته چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوونه مستفید شي هغه نسی اخستای. نو او دا سبب د دې ګرځېدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاری ډېره زیاته شوی، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پرختي مملکتونو نه دی، او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو زیاته بیکاری په کشتون لري. څنګه چې څو 2014 کال کې یعنی تقریبا یو کال مخکې د بین المللي بانک یو سروې کړی و، او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ به د بیکاری مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عامل د قانون نه تطبیق دی، که اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډېر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم. اولین مهمترین لامل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشتون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاری یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډېر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمیل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک ګونه کوي سي په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره لوړ ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځېدلې دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کیږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کولی له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشتون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري تر څو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي، او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کیږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي. چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمي فابریکې سټنډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې، او کیلرو هم هغه نه څه کوي چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابرۍ پنګوالي نشټون ده، او د هغې سب علت بیا هم ګرځي ناامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه گذاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالي وکړي او یا سرمایه گذاري وکړي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې سرمایه له وطن نه ووزي او بیکاری منځته راشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلنډ وقفې ته. خبره وانا ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بشی تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګروال صاحب کاوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېری ناوړه اغیز لري یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي ورسره راوړي او دا تر ټولو لوی اغیزی د بیکاری اغیزی که موږ په خپل جامعه کې یعنی په افغاني جامعه کې په نظر کې ونیسو هغه اول تر ټولو لوی اغیزی دا ده چې د هیواد پاتې راتلل ده یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده ځکه چې کله چې دولت د کار زمینه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له غونه یو هتا کمم کیږي بعض امتیازات لاس تر اوړي درېم نغړه غیزه داده چې فقر او بیکاری په جامعه کې منسترازي او کله چې فقر او بیکاری په جامعه کې منسترازي نو هغه ته ډیر نور بدبختی عمر سره راوړي بل ناوړه غیزه داده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبور کیږي ځکه چې کله یو جامعه کې کار نه وي هغه مجبور دي له هر طریقه کا قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نور هیوادو نو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زراو بدبختی سره مخامخ کیږي بل لویا نوړه غیزه د بیکاری داده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي یعنی هغه متادیږي او د جامعې بنیاد متزلزل کیږي
ډیره مننه د ورستي پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځوړلو د حل لارې چارې څه دي او په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکړي جامعې ته اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي او د صلح پر راوړلو کې ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډیرو لوی عواملو د بیکاری امدا د صلح نشټون ده نو دولت باید کوشش وکړي چې جامعې ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ راولي چې هغه وکوي چې ټولنې کې کار منځ راولي او له بیکاری سره مبارزه وکړي دوهم لار به داوی چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو څنګه چې ټول پوهیږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي لکه چې د سرو زرو سپینو زرو وسپنې مس او نقره معدنونه موږ په افغانستان کې لرو نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي او هغه بعض زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړلې دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له غونه په سمه توګه استفاده وکړي چې ترسو د کار زمينه ټول ادباو ته مساعده شي دریم د خصوصي سکتور پراخول یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي ترسو هغه وکوي چې د ادباو ته د کار د رمسترولو زمينه مساعده کړي څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګا چونه یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترسو په دې برخه کې پنګونی سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوی تخمونه افغانستان ته راوړي ځکه چې موږ په یوه وطني او زراعتي مملکت ده نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي تر څو د دې زمینې په پیشرفت خپل د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته پیدا شي پنځم لارې داده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې لمنځه وړل شي نو خپل د دې سبب کیږي چې هغه پیسې چې باید په کوم ځایو کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي او د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته منځ راسي
ډیره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. سایکالوجستان وایي د مرغکیو خواږه غږونه او د نوي شمال ځانګړی غږ په طبیعي توګه د انسان پر رواني خوا مثبت اغیز ښیندي. نو د همدې لپاره یو شمیر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغیو لپاره یې ځانګړي قفسونه جوړ کړي وي. په افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دود تر کوم اندازې پالل شوی؟ کوم ډول مارغان ساتل کیږي او د دغه مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول باورونه موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ خو په ځانګړي ډول په لرغوني یونان او عربو کې له ډیره پخوا راهیسې یو شمیر ښکاري مارغان ساتل کیدل او د همدغو مارغانو په وسیله به یې ښکار کاوه، چې د وخت په تیریدو سره د ښکاري مارغانو سربیره نور خوشاوازه او خبرې کوونکو مارغانو د ساتلو چاره هم دود شوه. دا چې ولې د خوشاوازه مارغانو ساتل دود شوي، په دغه برخه کې یوه فولکلوریکه کیسه موجوده ده چې د کابل پوهنتون زده کړیال احمد رومل ورته اشاره کړې ده.
د مارغانو ساتنې دود وسنه نه ده، د سونه کلونو ته وراخوا ته ځي. یو فولکلوریک روایت داسې ده چې په سیمه کې یو مشر اوسېده، یو پاچا اوسېده، هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. د روحي ناروغۍ د لرې کولو لپاره په هغه وخت کې فولکلوریک درمل نه پیدا کېدل. بالاخره د هغه وخت ملنګانو دته یوه سلا ورکړې وه چې د باید د مارغانو له غږونو څخه برخمن شي او غږونه واوري، څو د روحي تکلیف له منځه لاړ شي. بیا همغه چې د خپل سیمه کې د مارغانو کوم باغ او کوم باندې لاره چې هلته به د سندریز غږونه اوریدلې وای، د ځنګل ته تللی دی او په ځنګل کې د مارغانو غږونه اوریدل. دا کار څو ځلې سر په سر تر سره کړی دی، خو د روحي حالت کې بدلون راغلی دی. د بدلون په لیدلو سره دی ته مجبور شوی دی چې په خپله کلا یا خپل خار کې د مارغانو یو بند جوړ کړي، والته مارغانو ساتي. له همدې وخت څخه راوروسته تر اوسه پورې د مارغانو ساتنې دود شوی دی. اوس یې خلک په بېلابېلو طریقو کو سره د مارغان ساتي او د مارغان له ساتلو څخه دوی خوند اخلي.
نو ما وړي وای چې له همغه وخته د خکلي غګلرونکو او خبرې کوونکو مرغیو د ساتنو دود و پالل شو او تر دا د مپالل کیږي.
د مارغان د غګونو څخه یو ډول روحي تسکین لاسته راځي او د دوی د مارغان غګونو کې یو ډول خاصه موسیقیت یا ترنم موجود دی چې هغه د انسان پر روان باندې ډیر ښه مثبت تاثیر لري، او کله چې پر روان مثبت تاثیر لري انسان روحن او جسمن آرام وي. بل دا چې دا خپل یو ذوق دی، او د دې ذوق یا د دې تفریح د تسراوی لپاره هم خلک یا د څوګي چې لیوالتیا لري هغوی د مارغانو بڼونه جوړوي او بیلابیل مارغان ساتي.
روزی بای چې په کابل کې د مرغیو د پلورلو یو پلورنځی لري وایي چې د مرغیو ساتنه د وی ځانګړي علاقې لمخه کیږي. دا چې په کابل کې څه ډول مارغان د ساتنې لپاره پیدا کیږي هغه وایي.
زرکان خلق ساته، توتیان ساته، قمری ساته، چی ده پرندگان ده زرکان ده ده توتیان ده آدم چیره ده بچو ده پارا خلق جالونه جوڑه باخچه جوڑه باخچه ده پارا پریگه ده پدغه خوشاله ده پارا چه سلیک ماشومان خوشاله وی سلی زلک خوشاله وی پا کولاو زای بانده پا کولاو هوا زای بانده ده شیان ده پرنده ساتل کی.
دونو موری پا خبره چی؟ اکثره مرغۍ خلک د خوږو اوازونو او زینت لپاره ساتي. دا چې کوم مرغان خولی اوازونه لري روزی بای په اړه وایي.
آدم شیر ناره وهي، توتیان خناره وهي، خمر ناره وهي، زرکان دی، توتیان دی، آدمچیری، گلسر دی، دغشان بس دغه خیسته خیسته آوازونه کی بس دغه ماشومان دی خلق زله په خوشاله بس ماشومان سات په تیریگی دغه دی غوخ دی پاره شی ساب تیاره شی بیا حلاله دغه وطن زرکان هم خلق شی ساته بس دغه چاقه شی بیا خوره مدازان دی دغه چرچین دی دغه شیان چې خلق راولی گلزای نه بس دغه خلق نیسته حلاله خوره مونږ ته راولی مونږ ته خرسو.
د زیاتوی چې په افغانستان کې ډیر قیمتي مارغان پیدا کیږي، خو اکثره کاریان چې زینتی او د خوګو اوازونو لرونکي مرغۍ ونیسي په دوی پلوري.
زرکان قیمتي دی، تاوس خلق ساته دا 15000 سلور 2000 هر یو سړی خپل وسپورې دا بار بار زاینه خلق راولې کده دا غرونو نه خلق راولې دا غمیلو نه خلق راولې دا پاس هر زاینه چې خلق ونسه بس انګلې شه راولې بس خرسه.
د کابل ښار اوسیدونکو ایمل وای چې لډیره په خواراهي سي د کوترو د ساتلو علاقه لري، خو اکثره وخت کوتري دوه بخته خيجي
کفتر زیات شوقی ما خو چون هغه وخت زی زیات او اوس زی کم ده ډیر زیات او خوخیږي مې چې وی ساتم خو جای نه لرم چې وی ساتم. دوه قسمه خو بیان لري، چا پسې ښځې مالدارکۍ او چا پسې نیزي، بس دوه قسمه بخ لري، چا پسې ځي او چا پسې نیزي. مونږ کفتر چې ساتلې ولې نو د دې نه هم دا ګټه ایسې وله چې یو خو پزل د خدای د لږ پیسه هم پیدا کړل او بل یو ورور ته مې کوزه پکې وکړله، بس دې خو بیا نیولې او بس هغې نه بعد مې چې ورکړې بیا مې ونه ساتلې کفتر، بیا هم ساتم که زه هم پیدا کړم خیر انشاءالله.
د نوموړي په خبره چې توتیان او خاروګانې ډیری وخت له بخته خالي وي، خو ساتنه یې ځانګړی مهارت غواړي. هغه مارغان چې د خبرو کولو وړتیا لري قیمتونه یې نسبت نورو ته لوړ دي، خو د دا ډول مارغانو ساتنه ستونزمن کار دی. د کابل اوسیدونکي وجیحه راته د خپل کوچني ورور کیسه کوي.
توتیم کور کې درلود، ځکه چې توتی ټول ته معلوم دی، ځکه کور کې وساتې اتمن در سره مخته کېږي او څه چې ورته وایي هغه خبرې در سره کوي، نو هغه کومې خبرې در نه زده کوي هغه کوي. بالاخره د توتی ډېرې ښې خبرې زده کړې وي، ډېرې شیرینې خبرې به یې کوي. نو دا مړ شو، نو خفص کوي چې دا مړ شو، نو ورور مې ډېر ورپسې خفه شولو تر دې حده چې هغه مریض شولو، یعنی تر یوه میاشت پورې دا په بستر کې وه، یعنی ورپسې تبه یې کېدله، خفه کېدل هر وخت به یادول توتی توتی.
د مارغانو او انسانانو ترمنځ یو شمېر مشترکې ناروغۍ هم موجودې دي. ډاکټر فرهاد چې د کابل ښار په یوه حیواني کلینیک کې وترنر دی وایي چې لومړی باید مارغان آزاد پریښودل شي، خو که چیرې ساتل کیږي نو دغه لارښوونې دي په پام کې ونیسیم.
پرندوابی که خصوصا د خوراک نگاه میکنن، پرندوابی زینتی، بعضن پرندهای دیگه که هستن نگاه میکنن.
هغه مارغان چې په کورونو کې ساتل کیږي او یا هم زینتی دي، د پخوا په پرتله ناروغي اوس یو څه کمی شوې دي، ځکه خلکو هم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. د مرغانو لپاره د حشراتو ضد درمل پکار دي. یو ډیر مناسب او پاک ځای باید ولري او یو ډول ځانګړي پوډر چې کوپیکس نومیږي هم باید استفاده شي. دا پوډر بی بوی دی، ښایي د اوبو سره یو ځای استعمال شي. همداراز نور واکسینونه دي چې باید د ټولو مرغانو لپاره وکارول شي.
واکسینونه دیگه که مثلا رابیس است که ای باید از د تمام حیوانات باید سی تطبیق شي.
په ټول افغانستان کې د مارغانو له 1500 څخه زیات ډولونه ثبت شوي دي، خو د یو شمیر مارغانو نسلونه یې د لمنځه تللو په حال کې دي. د کابل باغواش عامر عزیز ګل ساقب وایي چې مارغان باید په کورونو کې ونه ساتل شي. دا چې ولې له هغه به یې واورو.
هغه زمونږ 1500 ډوله مارغان چې افغانستان کې ریکارډ شوي دي، یعنی دا په افغانستان کې ژوند کوي، اکثریت یې نسل ډیر کم دی. د بمبارد لواجه د زنګلونو د قطوالی لواجه د وچکالوی لواجه دغه مرغان کوشش وکړي چې کورونو کې ونه ساتي، پریدي آزاد طبیعت کې چې د دوی نسل اضافه سي. د دوی چې هر څومره نسل اضافه کیږي انسانانو ته ګټه رسیږي. کچیرې موږ دا راوړو خپل کور کې وساتو، اول خو د دوی خواړه نسو تهیه کولای، بل کېدی سي مختلفو ناروغیانو باندې اخته یي چې حتی کورنیو ته خطرونه ده. او بعضې کسان چې کورنیو کې دغه اهلي مرغان ساتي لکه کنري او سایره او دا او دا، اول خو کوشش وکړي چې دا مه ساتي په طبیعت کې خوشې کوي، که بیا چیرې ساتي لوی لوی قفسونو کې وساتي، که بیا چیرې پوهیږي چې مریضان دي ناروغان دي او خلاف د قانون ندی بیا کولای سي چې نږدې حیواني وترنری کلینیکونو سره په تماس کې سي دوی خپل واکسینونه لري او تداویان لري دوی سره په تماس کې سي چې په موقع تداوی سي.
درنو اوریدونکو دا ود دی اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.